لري کړی دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارسوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتون کې ساقط مر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وښورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې تر سره کړي تقریبا د 2 میلیونه نه ډیر کسان عاجل بشري مرسته ضرورت لري او ملګر ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې باید مخه ونیول شي. لیکن دغه غوښتل شو پیسو نام تقریبا تر 1 میلیارد ډالره ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې 3 میلیارد ډالره غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري. او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي. لیکن ملګري ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي. او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډیر سخت محتاج دي. نو ملګري ملتونه په خپل مانډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه عمومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغه سې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي. ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي. یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دي هغه مساق افغانانو ته ورسیږي. د بل خوانه ځینې موانی دی او هغه د پالیسي په برخه کې موانی دی چې اوسنی حکومت دغه ایجاد کړي دي او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. دغه سازمان په اعلامیه کې ویلي چې هم دا کسان لډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دغه پیشی شي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرونه ونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې مشت افغان خبریال سلیمان اریان چې له تیر نږدې یو کال رئیس خپل مرمن یو ماشوم سره په پاکستان کې مشت سې شنبه د سلواغي عدلوي په سوارلسم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو څو ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو. تقریبا د ماسپخین لیوی بجې د شپې تر لسنیمو بجو د دوی په توقیف کې وو. زه یې په یو خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولې وم، خو وروسته دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداری راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولی، وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی.
دی وضعیت متاسفانه هر روز
دی وی له بده مرغه وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګري ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمیر نور خبریالان بیا چې په روسیې کې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی، وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لویرې په پټه تیروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوی، ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه او خوده نه خسته کګیر شو، نو د نور خبریالانو غوندې به بندي شو او او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زماله ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیس کارکونکو نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي د لسمه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزي او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شوی کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیس کارکونکو لخپل کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لړیرو حس ورسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو لجدي امنیتي ګواښونو خپل سره نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ، چې واځي په تیر 2015 کال کې لیو میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د ځانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان او په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسؤلین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي، له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د نن یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بیلابیلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له ویرې په دې اړه غږ نسي اوچتولای. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او واسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوې مو تر یو حده کنټرول شوې مو، خو په دې وروستیو کې د فساد اني شاهدانی او ځکه چې په دې ماری پرېسب په دته خیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي، خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریسو امیرینو، استادانو پرې ځای اني شاهد هم د فساد ډیر بیل گشته ده خو زبان دومره وایم چې د معرف ریاست ترڅ تر لاندې ځکار کوم نو د دې په دغه بدرته وایم چې د معرف ریاست کې چې څو خون کې هغه په دغه ګمارل شوی کو واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې یوازې نه ډیر بیل کې دی په چته سمې باندې فساد روان دي کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکې په کوم پوسټونو باندې
د کونړ ولایت یو اوسیدونکو بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت ته ځای چارواکو د فساد ادا او شاهدی ورکوي د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او د مشخصه ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
مرستې چې په هر پښته راغلي د پامره برخښت هغه مربوط رئیس جمعي والی بي اول مداخله کړې ده بغې نو څه چې خبره ولسوالۍ ته رسېږي زه خپل د دې خبرو شاهد نه چې ولسوال په دې کلم له اصل نفر مفارقه کوم مطرح غلی ده د دې شنو په کوم قانې سره نه ده چې بيښ دې ځان ته وانه د مجاهدینو په نامه باندې او د خپلو زخمیانو په نامه باندې او د خپلو مصارفو کړنو وړنو په نامه باندې
دوی دا کوي چې کته هم څو زلای دراپور ورکول هڅه کوي خود مختلفو زورواکو کړي او په فساد کې کېلو کسانو لخوا ویرول کیږي دا یادونه ده چې د فساد دا ډول بیل کې واسي پیداري چارو د بشري مرستو په ویش کې نه دی راپور سوي بلکې د قانونو کیندنه بل هغه جدي موضوع بلل کیږي چې ډیرای وختونه په کې د فساد تورونه مطرح سوي دي تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کړی دا چې د دوی سیمه کې د قانونو په ځنګړې توګه د سرو زرو د استلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کیږي دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درمګړې نظارت نشته یا درمګړې بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کیږي نو معلومدار ده چلته تیار حالت او په تیار حالت کې معلومدار ده چې هغه ټول زمينه د فساد لپاره مساعده وي دا چې ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي حساب نه وي نو هلته معلومدار شفافیت نه وي له خلکو څخه دا حق هم اخیستل کیږي چې هغه د خپل حقونو په اړه پوښتنه وکړي حاکم دل له خوانه د فساد موضوعات د خو کاملا یو طرف ته دی نړیوالو ادارو له خوانه هغه ته د فساد لپاره کاملا پراخ زمينه به مساعده ده زکات د قراردادونو ورک او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټول برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده
خغلی ادیبوی تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نسی په خبره یې په بیلابیلو برخو کې په ځنګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزو یو کسانو د ادا او پاړه د طالبانو حکومت نظر ولرو خوایاندې سبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد ته ټینګار کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بلاخره لمنځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو په لیکولو ته ژمن دي او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ سي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش د کارکوونکو ګمارلو د اړمنو کسانو د لستونو برابرولو او د مرستندویا توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړ پوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي د یادونه ده چې افغانستان یوازې وسنه بلکې لتیرو دوه لسیزو راهیسې د رونتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لوی ننګونو بلل کیږي. د رونتیا نړیوال سازمان د 2023 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلی رښتا ته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
د ازادۍ ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادۍ رادیو د یو بل ملمه قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملمه یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې کاری اوسېدونکی یم. دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی 14 پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر 14 پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو 50.
ښه، ډېر ښه، 50 خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې 50 عمر تقریبا د نورو ممالکو د 70 سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګه تنده تکوري کې شي. په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 دینورو ممالک تقریبا 90 سره به مقایسه شي.
درخه ریاضي او ادبيات کړېدلې څومره ګډ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې دی مطلق لپاره ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه واړه وو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کوم چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي، زه دا منمه چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی اما چه شوخوا در لسوا تینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا یا کال در پدی خوامه از شما تا گوڑا شاعری کڑه او کولمه دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کیو پاکستان حیوات کی نو اما غلطا ده وطن لریواله او دا غربت یو سه احساس را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نورې خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته ووایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وایي چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکمه زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکمه زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکمه تا پمروس ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا پمروس ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نورم راځي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې ویازه په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال او په اصطلاح عشق غزل ورته وی په دې نه درن غختي لکه چې موږ دلته د ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره په کې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم په کې شته دي او کوم چې ولې ژبه د اکثره د غری ولس کم کتلې دی په ما رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم دا قالب او هم دا مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه غزلیات دي ک نور فورمونه هم شته پکې
دی نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته پکې اصطلاح مثنوي مصادف محمد د غری شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو څنګه ورته یو څه هم پکې وی خو سره دا غیر هم دا کوشش میکړه دی چې پکې هر څه زکم او کولین ته یا پستا دا خپل ولستا دا غوا ډالۍ وړاندې کوم
ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او رسم بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر په نشه چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او
بره
تکل
څه
مننه لري زیاته دا خو اکثر مرکه تاسو کړی واقعیت کې ما غوښتل په ټول در تنده خبره کړی او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم هغه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړی حال ترې نه واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو خو خپل وخت کې زلا ماشوم ما نمې شوړې کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نه شو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری ما مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم گره نیم گره بیت بطری جور شو خود دویم بیت ویم دیجی خواری که پاس برانا گردو هد شو مطرطو پوری جمع عمر زیاد شو و بیامی پلیکن شروع کرد
عمر چه زیاد شد سو کلونو تا ورسیده چه بیامو پلیکلو پیلو کرد
تکل صده خو مخی ما تاسی پیلی چه ما دی دیر رسوا پینزار یا کالنا تقریبا پشیر لیکن شروع کرد
یعنی عمر و سمرا واقع وقت
کال که بلی زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کالونو ومه په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع کړل 22 کالونو په شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد ما مسؤلیتونه و بیا د هغه نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته هم شاید یادې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو هر سړی په خپل سر شو تا په چنه خوانځه وو نه مدرسه وو نه بل وو نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څو وخت مو دا بیا بیرته چې کله لګ لګ حالات را سمیده بیا ما دا یو ورته قلم ته لاس کړو بیا می شروع کړل لیکلو
څومره شیرونه مو لیکلې دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو یعنی څو مجموعې کې یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لري کې نه لري نورې موږ هم راو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول
مننه تکل صاحب شاعري خو کتا څه خپل د فکر او د پینځه یا کار نه را پدې خواته شاعري نو دې شیرونه به یې حتما او دا چې دا یو مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري سه پمراسته شاید خبره نه مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشاله یم دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم ی
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه
تکل څه ډیر تاسو مننه نوري صاحب نو مو راته واخستو نوري صاحب خو کزه ویما چې دما هر څه ده نو شاید چې غلوب مې نه یې کړی نوري صاحب اصلا په خوانځي کې ما شاګرد پاتې شوی د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد وو او نیک امرغه چې دولسم ټولګي نه ګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو حتې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره م دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور ترې خپلوي کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي
ډیره زیاته مننه تکل څه هو هو دا چې کله موږ په دوه اتیا کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې ادبی ناستې به هم کولې یو نیم کره کتنې به هم کولې سره او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجرم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی زموږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وایځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل سے وہ پلیر بخنے کا چیرتہ ہوئے ہما چلنا شاید دروغ میں نہیں ہوئی لی دکھا چیر مرکز سارا جمانگ تماس ناممکن خوبا نہ دینا خو مشکل دے اپنا مرکز او منگا والو سوالی پر مند دے لارے مسافہ دیر زیادہ دا نو منگا ورسادہ نشکا والے جی دے اگوی پا فرہنگی غنڈو کی برخا وخلو یو خو اقتصادی سنجی او بل دا وخت من ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د منګه خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د منګه وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اثر باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سر دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي دا اوس هم، او دا کوم چې د مونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته او دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی، ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي. ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي، شاعرانو سره جما مینه ده امکان لري او تاسو راځي زما په شعر کم وي. ولې نه،
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو سندزه د مختم خدایوکي د اورېدونکو مراسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، کما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړیدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي.
تکل څه ډیره زیاته مننه عجیبه پښتنه را وکړه. تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیره لري پرته و د مرکز نه. البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیری وي او تقریبا د علمي کچه هم د موږ کمزوري وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډیره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته حق الزمایي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړیدلې سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان وو. عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ. نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې غره نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډیره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکافه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستی دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه.